د ورزش یو نړیواله مدافع ټولنه وایي له طالبانو سره د افغان ښځو او نجونو د ورزش د اساسي حق د تر پښو لاندې کولو په خاطر باید حساب کتاب وشي. د ځواک ورزشي ظرفیت د مدافعانو د نړیوال ائتلاف په نوم د ټولنې مشر اندریا فلورانس پرون پر خپل ټویټر لیکلي چې له افغان ښځو او نجونو څخه د ورزش حق تروړل شوی، نو په کار ده چې د طالبانو حکومت او د ورزش له مسؤولو ادارو څخه یې پوښتنه وشي. د کاناډا اسلامیک ریلیف خیریه ټولنه وایي د لوی اختر په مناسبت په پلازمینه کابل کې زرګونو کورنیو ته د قربانۍ غوښه ویشلې ده. په هغه ویډیو کې چې د کاناډایي مرستندوی موسسې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دې ټولنې یو غړی چې نوم یې نه دی ایښودل شوی، د مرستو د ویشلو په حال کې ویلي دي چې شاوخوا 6000 کورنیو ته یې د قربانۍ غوښه ورکړې ده. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې شاوخوا 120 کسان د ولایت او ولسوالۍ روغتونونو ته د علاج لپاره وروستل شوي او درملنه شوي. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي خبر ورکړی چې له دې ډلې دوه تنه مړه شوي هم دي. د نړۍ د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو د ایران پر رژیم غږ کړی چې ښځو ته د ورزشي لوبو د لیدلو اجازه ورکړي. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې همداراز په افغانستان کې هم په ټولنه کې د ښځو او نجونو د انډول خوندي او بامفهومه ګډون غوښتی. او د هالند پاچا ویلیام الکساندر په مریتوب او وروسته په نننیو اثراتو کې د هالند د تاریخي ښکلتیا په خطر بخنه غوښتي. پاچا الکساندر پرون په هالند او په کارابین کې د دې هیواد په پخوانیو مستعمرو کې د مریتوب د پای ته رسېدو د 1/6 کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې په دې ورځ په هالند کې د مریتوب د تاریخ یادونه کېږي، نو ځکه د بشریت پر ضد د دې جنایت له کبله بخنه غواړي. درنو اوریدونکو، سمو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه او درنښت، لوی اختر مو مبارک شه. یو بار بیا درته د لوبو له میدانه ونیزه ورزشی خبرونه وړاندې کوو. د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو سیالۍ خورا زیاتې دي. د دې کال تر پایه پورې به افغان لوبډلې په بیلابیلو لوبو کې بوختې وي. د روان کال تر ټولو ستر ټورنمنټ 500 نړیوال جام دی چې مهالویش یې اعلان شو. همدارنګه د ایمرجنګ ځوانانو ترمنځ د آسیا جام سیالۍ هم ډېر ژر پیلېدونکې دي چې افغانستان هم پکې ګډون کوي. افغان کرکټ بورډ یو وار بیا د افغانستان شلوریزه غوره لیګ د دویم پړاو د پایل خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان فوټسال ملي لوبډله هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان یو نابینا لوبغاړي په انګلستان کې د سرو زرو دوه مډالونه ګټلي دي. او د دې ترڅنګ د استرالیا او انګلستان د خزینه او کرکټ لوبډلو ترمن د یوازنی ټیسټ لوبې حال هم درکو. دا ونه مدرته د ځانګړي مرکې پترت کې یو اربیا د کرکټ بورډ له پخوانی لوبغاړي او سنی روزونکو دولت خان احمدزی سره مرکه کړې ده. او په دې مرکه کې د افغانستان کرکټ ادارې د ټاکون کې ډلګۍ د غوراوی پر پالیسیو غږېدلیو. زه بختیار ساحل. پیلی د افغانستان او بنگلاديش د راتلونکو سیالیونه کوو. د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ او شل ورځو سیالیو لپاره 4 ورځنۍ تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویل دي چې دغه کمپ یې په بزوبۍ ښار کې د لا چمتووالي په موخه پیل کړ. که څه هم یادې ادارې د شل ورځو سیالیو لپاره لا لوبډله نه ده اعلان کړې، خو د ورځنۍ او سیالیو لپاره روانه ونی د 19 کسیزې لوبډلې ترڅنګ 10 احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اکل ازادي راډیو ته ویلي دي چې یا تمریناتي کم کې د شهزاد محمدي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم وربلل شوي دي. ټاکل شوی چې افغانستان او بنگلاديش د جولای په 15 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د دې لوبلړۍ دویمه سیالي به د جولای په 8 او وروستۍ به په 14 نیټه وي. د غراز دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په 14 او 16 نیټه دوه شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. بلور ته د اسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره کرکټ بورډ یو داسې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړي ده چې ځینې پخوانی لوبغاړي هم پکې شامل شوي دي. دغه سیالۍ راتلونکي میاشت د شپږ اسیایي هیوادونو په ګډون په سریلانکا هیواد کې پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته ځکه مهمې دي چې غوره وړتیا ښودونکي به نړیوال جام ته غوره شي. په دې تړاو بشپړ رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اسیا جام د راتلونکو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ د دوشنبه پر ورځ د جون پر 16 نیټه په یو خبر پاڼه کې دغه لوبډلې ته د افغان ابدالیانو نوم ورکړی دی او ویلي دی چې شاهد الله کمال به په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. د کرکټ آسیایي شورا د مهالویش پر اساس دغه سیالۍ د جولای میاشتې پر 14 نیټه په سریلانکا کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ټاکونکي ډلګۍ د دې سیالیو لپاره د ځینو پخوانیو او تنکیو ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړی ده چې په ترکیب کې شاهد الله کمال لوبډل مشر، نور علي زادران، احسان الله جنت، زبید اکبری، ریاض حسن، اسحاق رحیمی، وکټ ساتونکی اکرام علی خیل، الا نور ناصری، بهیر شاه محبوب، وفادار مومن، نوید اظهار، ضیاء الرحمن اکبر، شرف الدین اشرف، سلیم ساپای، ابراهیم عبدالرحیم زای او بلال سمی شامل دي. دغه راز عبدالملک اصغر اتل، عبدالباقی او زهیب زمانخیل په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل سوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې افغان لوبډله به په دویم ګروپ کې د سریلانکا، بنگلاديش او عمان هیوادونو په وړاندې سیالي ترسره کړي. دغه راز د دې سیالیو په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او نیپال سره سیالي کوي. د دغو سیالیو د اصولو له مخې د هر ګروپ دوه مخکښ لوبډلې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسیږي او پایلو به د جولای پر 23 نیټه ترسره کیږي. افغان لوبډله به لومړی لوبه د جولای پر 14 نیټه د عمان، دویمه سیالي به د همدې میاشتې پر 14 نیټه د سریلانکا او وروستۍ لوبه به د جولای پر 13 نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا ایمرجنګ سیالیو تر پایل وړاندې به افغان لوبډله د بنگلاديش هیواد په وړاندې د جولای پر 8، 9 او 11 نیټه درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي.
اوس هم د کرکټ د 500 نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا لوري د سې شنبه په ورځ د جون په 20 نیټه د 500 نړیوال جام مهالویش په ډاګه شو چې لمخې به هر لوبډله یو د بل وړاندې نه سیالي ترسره کوي. د خبرې شوی مهالویش لمخې سیالي د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیلېږي. دغه مهالویش خی چې د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 8 نیټه خپل لومړی سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه راز دویمه سیالي د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند او په 13 له پاکستان سره ترتیب شوې ده. افغان لوبډله به د اکتوبر په 13 نیټه د نړیوال جام د لارموندنې پړاو له دویمې او د نومبر په 3 نیټه له اول لوبډلې سره سیالي کوي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا سیالي د نومبر په 8 نیټه په نظر کې نیول شوې ده. یاد لوبډله به خپل وروستۍ سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې د نومبر میاشتې په 10 نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره کړي. د ورده چې د 2023 زیږدیز کال 500 نړیوال جام به د هندستان د لسو سترو خارونو په لوبغالو کې ترسره شي او پایلو به د سپتمبر په 19 نیټه وي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د 500 نړیوال جام د ټراپي سفرې پیل کړی دی او په لومړي ځل لزمه کې څخه 1,60,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی و. په همدې تړاو د جون په 16 نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې دغه ټراپي سټراتوسفیر طبقې ته خېژولې و او له هغه ځایه په یو ځانګړې وسیلې کې د هندوستان احمد آباد ښار ته ښکته کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي د جون په 20 نیټه به بیلابیلو هیوادونو ته د دې ټرافي سفر پیل شو او دا ځل به 300 هیوادونو ته ولیږدول شي. په دې هیوادونو کې کویت، بحرین، مالیزیا، د امریکا متحده ایالات، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایټالیا، نیوزیلند، استرالیا، پاپا نیوګینی، پاکستان، ویسټ انډیز، سریلانکا، بنگلاديش، انګلستان، سویلي افریقا او کوربا هندوستان شامل دي. د 2023 500 نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ټراپي به ورته سفر ونه کړي. د ورېدا چې په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپي افغانستان ته لیږدول شوی و. د کرکټ نړیوال جام په تړاو بل خبر دا ده چې د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو لومړی پړاو پای ته ورسید او څلور لوبډلې له دې سیالیو بهر شوې. دغه سیالي چې د رواني میاشتې په 13 نیټه په زیمبابوي هیواد کې پیل شوې وي، ایرلند، د امریکا متحده ایالات، عربي متحده امارات او نیپال هغه لوبډلوي چې بل پړاو ته لمخکې تک پاتې شوې. د دې سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوي، ویسټ انډیز او هالند لوبډلو بل پړاو ته لار موندلې ده. دغه راز په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، سکاټلند او عمان لوبډلې د شپږ غوره لوبډلو پړاو ته رسیدلې دي. باید وویل شي چې دویم پړاو ته سریلانکا، زیمبابوي له څلورو نمرو سره، سکاټلند او نیدرلند له دوه نمرو سره، او ویسټ انډیز او عمان بیا پرته له کومې نمرې رسیدلې دي. په دې پړاو کې به ټولې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي، او هغه دوه لوبډلې چې د نمرو په جدول کې پاول او دویم مقام کې ځای نیسي نړیوال جام ته به لار پیدا کوي. د ولیدې چې دا سیالۍ د جولای په 9 نیټه پای ته رسیږي. د کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې خبر پاڼه کې ویلي دي چې هوډ لري د افغانستان شلوریز غوره لیګ دویم پړاو ترسره کړي. دوی وایي چې د بورډ مشرتابه او ممبرانو په دې تړاو څو ځل ناسته کړې ده، او تر هرې ناستې وروسته د دې سیالیو کولو ته لا نږدې کیږي. تر دې دمه یې نه دی ویلي چې دا سیالۍ به کله ترسره شي، خو وایي ډېر ژر به یې نیټه معلومه کړي. تفصیل امید ظهیر مل څخور.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ د دویم پړاو تر سراوي لپاره یې هوډ کړی دی، او په مناسب وخت کې به یې وکړي. کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې لیکلي چې د بورډ مشرتابه او د بورډ غړیو د ویناستې پر مهال د یاد لیګ د دویم پړاو سیالیو د کولو په اړه هر اړخیز معلومات شریک او پریکړه وشوه. یادې ادارې ویلي له دې وړاندې د یاد غړو ترمنځ په کلنۍ ناسته کې بدې ټینګار شوی و چې څو د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ دویم پړاو سیالیو د ترسراوي په موخه د بورډ تا کرکرن لارا سوداګریزه بیلګا او قضیه او همدارنګه د لومړی پړاو د سونزو نیمګړتیا او خندونو په تړاو راپور وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دویم پړاو سیالیو لپاره ټاکل شوی کمیټې په هر اړخیز کړن لاري سوداګریزو بیلګو او قضیو کار کړی، او په یادناسته کې د بورغړیو ته ترشه کړل. دغه راز په دې ناسته کې ویل شوی د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ لومړی پړاو چې په 2013 کال کې وشو د ډیرو سونزو او نیمګړتیاو ډکو، ځکه الابل پړاو نه دی شوی. همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه شوې ده چې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې د وروستیو لوبو بشپړ ریپورت به هم د بورډ غړیو ته ورکول کیږي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ په 2013 زیږدیز کال کې د 15 لوبډالو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې وشو چې بلخ لیجنډز لوبډلې اتلولي ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
هخوا د استرالیا د خزینو کرکټ ملي لوبډلې د انګلستان پر وړاندې د ایشیز لوبلړۍ په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې د نه هتیا منډو په توپیر بریا خپله کړې ده. دغه سیالي چې د جون په 16 نیټه پای ته ورسېده، انګلستاني لوبډلې ونه کړې شول د استرالیا د 218 منډو هدف پوره کړی، او ټول لوبغاړي په 128 منډو وسوځېدل. د دې ټیسټ سیالۍ په چا استرالیا ګټلې وه، په خپلو دوو پاڼو کې 453 او 255 منډې کړې وې. دیا د لوبډلې لپاره انیبل سودرلینډ 132 او الیاس پیری 99 منډې کړې وي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې بیا بیت مونی مخکخه وو 50 منډې وکړې. د انګلستان په توپ اچونکو کې سوپیا د استرالیا 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان لپاره د توپ وهنې لومړۍ پاڼې تاریخي وه. دوی که څه هم د استرالیا له لومړۍ پاڼې لس نمرې قرضداري پاتې شول او 433 منډې وکړې، خو ټامي بیموت پکې غبرګ سلیزه ووهله او 208 منډې وکړې. دا لومړنۍ انګلستاني لوبغاړی شو چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره غبرګ سلیزه وهي. یا د لوبډلې په دویم پړاو کې خطو په هنه ونه کړې شو، او ټول لوبډلې د لوبې د 15 ورځې په سهار په 128 منډو وسوځېده. استرالیا ته په دواړو پاڼو کې اشلی ګارډنر 12 وکټې واخیستې. هغه په اول پاڼه کې څلور او په دویم پاڼه کې اته لوبغاړي وسوځول، او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. د ولید چې تر دې وروسته به د هیوادونو د خزینه او لوبډله ترمن دی ورځنۍ او شلوریزو لوبو لوبلړې پیلېږي. اوس له کرکټ ورا خوا د زغاستې د وی سیالي په تړاو، په انګلستان کې میشت افغان نابینا ولی محمد نوري د زغاستې په دوه سیالیو کې اتل ولې ګټلې دي. دغه سیالي د یک شنبه پورز د جون په 15 نیټه په لندن کې ترسره شوې. خغلی نوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سیالیو کې له بلابل هیوادونو څخه اویاتنو نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړی، او د پکې د افغانستان په استازولۍ ولوبېده. نوموړي په دې تړاو ازادي رادیو ته ویلي دي:
دغه سیالۍ چې نن تر سره شولې، دا په نامه د میټرو بلایند سپورت یادیږي، یعنی یا میټرو گیم. په دغه سازمان کې نابینایان او نیمه بینایان لوبغاړي ګډون کوي، چې لبیلابل هیوادونو ورته لوبغاړي راغلي ول. ما په دغه یاد سازمان کې د افغانستان لپاره استازیتوب وکړ، د افغانستان لپاره مې پکې سیالي وکړه چې په نتیجه کې مې د افغانستان لپاره دوه د سرو زرو مډالونه وګټل. یا د سیالۍ کې ما دوه فارمټو کې رقابت وکړ، 400 متر او 1500 متر، چې دواړه چټکې منډې دي. نو سیالۍ مې البته سخته وه، ځکه دوه سیالۍ ولې د دواړو سیالۍ ترمنځ 1 ساعت پکې وقفه وله، ځکه چې یو وسو پس 1 ساعت بعد بله وشوله.
د والده چې ولی محمد نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستې او لامبو وهنې په ګڼو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه او جامونه ګټلې دي. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په تړاو د فوټسال د آسیا ملتونو جام د لارمندنې په سیالیو کې د 54 لاري افغانستان په بی ګروپ کې راغی او سیالانی معلوم شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه 54 د جون په 22مه نیټه د ماليزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شو. د فدراسیون د خبر پر اساس افغان لوبډله به د انډونیشیا، سعودي عربستان او ماکایو هیوادونو پر وړاندې سیالي وکړي. د آسیا د ملتونو جام د لارمندنې پړاو سیالي د روان کال د اکتوبر میاشتې په 8مه نیټه په انډونیزیا هیواد کې پیلېږي چې تر 13 نیټې به دوام وکړي. ولکېږي چې د دې لوبو د ټولو اتو ګروپونو مخکښ یا د دویم مقام ګټونکي و لوبډلې به د 2024 کال د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د غراس په اول خبر کې بیا ویل شوی چې د فوټسال ملي لوبډله به په راتلونکي میاشت کې د کافا اتلولیو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د یک شنبه په ورځ ویل چې افغان لوبډله به په خپل لومړی سیالي کې د جولای په 23مه نیټه له قرغیزستان، په 24مه له ازبکستان، په 25مه له ایران، په 28مه له تاجکستان او په 30مه نیټه له ترکمنستان هیواد سره مخ شي. دغه سیالي د مرکزی آسیا یا کافا د تلولې په پار په تاجکستان کې ترسره کیږي. باید ووایو چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې په خپل وروستي بهرني سفر کې د دوستانه سیالیو پر مهال 3-0 پر وړاندې د لبنان هیواد ته ماتې ورکړه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبل میدان د خبرونه په دوی منیمای کې مدرته ځنګړې مرکه چمتو کړې ده. داونه مو د افغان کرکټ بورډ ادارې د غراوی کمیټې د سلیکشن پر پالیسۍ او ورسته ټاکنو خبرې کړې دي. د دې کمیټې ورسته ټاکنو خلک حیران کړي دي او د افغان کرکټ لپاره د خطر زنګ هم بللې ده. پم دې تړاو بل په خاني لوبغاړي او روزون کې دولت خان احمدي سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري
پیل به لدی وکړو. د غراوی کمیټې مشر اسد الله خان د سلیکشن پر پالیسۍ روان ده.
په دې حالاتو کې سی مونږه خپل پاتوي سکالي د سلیکشن پاتوي مکمل سبې نه ده، فرست کلاس نه ده سوې، لیست نه ده سوې او ډیر هغه تورنمنټونه داخلي میس دي چې هغه کې مونږه باید لږ نه مونږه باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایمیلی لوبډلې ته انتخاب کو. هغه پروسس د سلیکشن څه ده لا پاتې ده. یو شای سیدل ته دا یو سلیکشن پالیسی پلي کول دی، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی څه ده په دې حالاتو کې پلي کول دی زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیس کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیس کمپونو په ولټیا باندې څه ده انتخاب کیږي. نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پرمانه باندې مشکل دی. نن سبا مشکل دی افغانستان کرکټ بورډ لپاره
د لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیار څه شې دی او د کرکټ بورډ پالیسی څه وایي.
دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومه د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولاپمنت پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولاپمنت پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي د دې پروژنه باندې، یعنی د لوبغاړو په ډیولاپمنت باندې کار کوي کنه کوي. کچه ته دلته موږ خېل لوبډلې جوړو، نو دې مطلب دا رسې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. کچیر دلته موږ پورا کار نه کوو، په ډومیسټک کرکټ پورا کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابو، ایمرجنګ ټیم نه انتخابو صحیح، نو موږ مطلب دا چې په ډومیسټک کرکټ یا دیننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګی. نو د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر اړین ده چې موږ دغه دوه ټیم ډیر صحیح وګوري. او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنت ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لار نه پیدا کړي، هغه لوبغاړو باندې څومره کار وي، هغه اوس ایمرجنګ ته راغلي دي که نه، یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي، او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه کچې ته ایمرجنګ ټیمونه راولي نو کاغونه منګټو. نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کال کې د غول ملي ټیم نه منګا بیا ګټو. وجه دا ده چې منګا دا ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو بیا په آینده دوه درې کال کې د غو ایمرجنګ د نور ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د منګا ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي. دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته منګا شکست ورکو. دا د ایسي لپاره ډېر اړین او ډېر مهم ده. بل دا ده چې کچې ته منګه دلته د خپل پالیسی سیده د منګه د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ پلیرانو په شکل کیس پالیسی ونه ده. منګه ډیرای سیده د سلوغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت د پاله د ملي ټیم برخه و هغه بیرته ایمرجنګ تر اوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکی.
جالب دا و چې نورعلي زدران، شرف الدین اشرف او حسن الله جنت د ایمرجنګ اسیا جام په لوبډله کې اعلان شول. دا ټاکنه څه هدف لرلې شی او کنورې مسلې دي؟
دریم سوال تدیر اعظم، دا یو پیغام ده، دا یو دیسی پیغام ده د ډومیسټیک لوبغاړو لپاره، د آی سی سی لپاره، آی سی سی لپاره، د نورو ټولو دنیا لپاره. کچې ته مونږ دیسی لوبغاړي په ټیم کې لوبوو چې هغه خوا د مونږ د نېشنل ټیم برخه وو، یعنی مونږ شاته بالکل کار نه ده کړی، مونږ بیرته مجبور یو چې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبوو. نو دا نه د ډومیسټیک لوبغاړو لپاره ښه پیغام ده، او نه د دنیاوالو لپاره، او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره. منګ په دې ځای کې کچیر ته د بایللو نو ډاریګو، نو باید وی بایلو، دې نه باید ونه ډارسو. منګ باید ځوان لوبغاړي ووزو، ځوان لوبغاړو باندې وو بایلو، سه وته منګ انټرنیشنل کرکټ ور وخیو، هغه بخپل ځانو ګوري چې موږ څومره اوبو کیو، څومره مهنت آینده کې راته پکار ده. نو په دې شکل کې به منګ هغه لوبغاړي پر روان دو کالو کې خپل ځان په ځان آماده کړي دي انټرنیشنل کرکټ لپاره. کدا سي نبي نو منګ به د سې لوبغاړي سي منګه ملي ټیم کې پاتې سی دي، عمرونه ډیر زیات دي، هغه منګه پیژنو، هغه ډیولپمنٹ لدینه رسته به ډیر زیات مشکل ده. مشکل ده چې دوی نور ذاتی پرمختګ وکړي او د ډیولپمنٹ په حالت کې دي، هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي باز لوبغاړي. نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب په کارو دي. ما په ان باندې
په وخت کې ملي لوبډله له بنگلاديش سره سیالي لري، بیا ایمرجنګ کپ هم شروع کیږي، ګڼ لوبغاړي په دواړو لوبډلو کې اخیستل شوی دي. دا یو ډول ګډوډ نه ده؟
بالکل، دا د سې لګ عجیبه غونته ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو، بیرته راغله ایمرجنګ ته، او روزنیز کیمپونه له ملي ټیم سره کیږي. کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو، هغه کې ډیری هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې، هغه له ملي ټیم سره بوختو، او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب شوي وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو. نو دا یو کمپیوژن ده سیده دوی سرنګ سره کم مینج کوي، ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي له ملي ټیم نه راغله، یغه ځای ته به بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده. او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو، که دا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک زی، نو د دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیز کیمپونه یو ځای په کارو، تر څو پورې هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای. نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو، پیسې په نورو لوبغاړو مصرف شوې، هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن چې کوم لیست منګولې د انتخاب سو.
اسدالله خان ویل دي لدی ټاکنو موخه دا ده چې نړیوال جام ته غوره لوبډله وټاکي. د نړیوال جام د لوبډله ټاکلو لپاره همدا سملار ده؟
د ما پان باندې سم لوبډله انتخاب سیدا دا یو برخه ده. کومګه چیرته ګو وایو چې منګه سم لوبډله انتخابو، انتخاب یو برخه ده چې انتخاب لاله وسه پورې، مطلب د دې خبرې مطلب د اسد الله خان داد ستر وسه پورې لا انتخاب صحیح نه ده، انتخاب ته لا مونږ نه یو رسیدلی، انتخاب لا وخت نیسی. نو دا به تر څومره وخت پورې یا څومره وخت به نیسی، کله به دې ته مونږ د انتخاب ته سیدا ټکی ګدو تر څو مونږ لوبډله جوړ کړو. دومره برخه یې له انتخاب نه ډیره زیاته مهمه برخه ده چې هغه د ټیم تیاری ده، هغه د ټیم مینجمنت ده، هغه د ټیم یووالی ده، د ټیم کمبینیشن ده چې هغه به کله کیږي، هغه خپله یو پروسس ده، وخت نیسی هغه وخت په دې باندې نیسی ډیر ځای ډیرای لوبغاړي په سپینر باندې کمزورې دي د ډیرای لوبغاړو سټرایک روټیشن نه رسي ډیرای لوبغاړي چې دی په شارټ پیچ باندې اوټیږي ډیرای لوبغاړي چې دی 300 رنز نیسی چیس کولای دي موږ ټیم خپل 300 رنز نیسی کولای پاس بولینګ کې څه برخه مشکلات دي فیلډینګ سي دي موږ ته وګوري فټنس ته موږ وګوري دا په خپل باندې یو غټ پروسس ته سي دا پاتې ده نو اوس پورې سلیکشن هم لا پاتې ده نو لوبډله به کله جوړیږي نو د شیانو ته ډیر خوان لا فکر پکارو سدا شیان اوس باید مکمل وای دا ټول شیان باید مکمل وای لوبغاړو صرف کنډیشنل او د میچ پریکټس تمرینات کولای تر سو پورې په ورلد کپ ویشا کپ کې خزل دیلی وای نو وخت ډیر کم ده او کارونه موږ ته ډیر پاتې
په کندهار کې تر میاشت زیات ځینو ځوانانو په ګډون د ایمرجنګ کمپونه وشول او اخر هغه لوبغاړي کورونو ته واستول شول دا ډول کړنې ځوانو لوبغاړو ته څه ډول پیغام ورکوي
بالکل دی لوبغاړو باندې دا ډیر زیات انویسټمنت وسو که زرغون کپ نه راونی سو او ډیر کمپونه وسو او بیا لوبغاړي ډیر ډیرای لوبغاړي سي دي غتلاړ دا کندهار ته او کندهار کې سي دا میشن وک روزانیس کمپونه وکړه بیا بل لوبډله انتخاب سو نو خامخه زونه متیږي خو د ما پیغام به ورته دای سيزونه نه متي او دوی به استعداد دي دوی ته ان شاء الله موقع ملاويږي نو دوی د خپل کرکټ ته ادامه ورکړي کرکټ په ځوان کې دا راځي کته او پورته انتخاب راځي سرایکل ډراپ کیږي د تب لوبغاړي باید ذهني تیار اوسيږي په ټوله کې خپ پیغام نه ده په دې هم زم پویګم خو یو پلیر یا یو لوبغاړي باید ذهنن ډیر کوي اوسيږي او خپل لوب پرې نه دي
قیس احمد عثمان غنی صدیق تل عابد محمدی رحمان الله زدران شفیق الله غفاری سلیمان ساپای او ګڼ نور لوبغاړي دي چې یو دم له صحنې وویستل شول ستاله اند علت څه کېدای شي
ډیری لوبغاړي سي دي له صحنې نه یا له ډیر ټمونو نه یو طرف ته کېده دا دی یو د منګار کومه پاتوي سي دا یا پروسس دا پروسه د سلیکشن سي دا پروسس صحیح نه ده منګه اکثر سره ده په ځوان لوبغاړي باندې ډیر زیات اعتماد نه کوو او ځوان لوبغاړو ته موقع کم ورکو که وګورو ملي ټیم کې کچې ته انتخاب هم کو تور ته ولو خو هلته موقع نه ورکو بیرته رالیګو او دا د سی یو لګ کمپیوژن دلته ستا یو لوبغاړی کې ملي ټیم ته ځوان انتخاب سو د چی شي د پاره انتخاب سو ولی انتخاب سو ولی ټور کلاړ ولی موقع ورنکړه بیا سی بل ټور کیږي یا بل ټیم انتخابي کیږي کی بیا نور نوی ځوانان وی نو د سلګ ښکاری سي د خلکو د خوشاله ولو کوشش کیږي نو مشکل لس خلک دی په سي انتخاب کې خوشاله سي ځکه سي کلم د ملک لپاره انتخاب کیږي نو یو لوبډله 15 کسه 14 کسه 13 کسه سکل انتخابيږي نو ډیری خلک خپوي خو یو پروسس یو پروسه معلومه وي چې څوک په کومه پروسه یا په کوم پروسس کې ناکام شو هغه ډراپ شو او ولی څوک انتخاب شو نو د دې علتونه باید معلومي نو دلته کڅوک ډراپ کیږي علت نه د معلوم او کڅوک انتخابيږي هم علت نه د معلوم نو باید دغه علتونه چې کله معلوم شو نو بیا به لوبغاړي په دې باندې لوبغاړي هم پوي سي میډیا مم پوسی عوام مم پدی باندې پوسی سه وزو لوبغاړي ولی ډراپ سو ولی انتخاب سو نو دا مشکل تر ډیره وخت پورې دا کڅوک انتخاب سی وی هم دی په ټیم کې زیاته موقع نه دلدلی
ورسته پښتنه کوم د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شو ستاله اند د لوبډل د ټاکنې لپاره باید کوم ډول برنامه جوړ شي او څنګه لوبډل ورته وټاکل شي
کوم مخکې ما ذکر وکړ چې یو خو سلیکشن ته د لوبغاړ د لوبډل انتخاب ته باید د پای ټکی کې هودل سي زر تر زر کدا ونسی مونږ بیا تیاری ته نسوتلی ته مونږ یو غټ مزل د تیاری پاتې ده زمونږ تیاری خپل مکمل کو مونږ په تیاری کې یو بل ډیر لوی مشکل د سی پلان عملی کول په کوم پلان باندې زو څومره رنزونه کوو د انډیا پیچونه دی له چا سره میچونه دی څومره رنزونه به د مونږ د بالینګ سپین بالینګ او د فاست بالینګ اټیک د پاره بس وی پیغه ستراتیجی باندې کار کول دی وینینګ ستراتیجی جوړول دی دا صرف جوړول نه دی بیا په دې باندې تمرینات کول دی په دې باندې پریکټس کول دی بیا ټیم سیدا مونږ ویلای سو سټیم وس تیار ده او د مقابلو لپاره نو د منګه دغه پروسسونه سیدی دا باید زر د ورلد کپ نه مخکې مکمل سی. منګه لوسه پورې په سلیکشن کې په مسلو کې لالګیایو، بیا به د تیاری مسلو ته ځو. نو دواړه مسلو کې منګه ورلد کپ منګ ته وخت کم ده، که چیرته دا منګ نه وخت زیات نیسی نو دا به مشکل وي. او بل دما هغه دا ده دما ورته دما غوښتنه یا ویلی سي چې دما یو ریکوست سی دوی دغه کوم لوبډله انتخابوي دا کم اس کم درې میاشتې یو ځای وساتي. هیچ اتم نور د لګونو او د دې شیانو اجازه ورنکي. دوی درې میاشتې باید دا لوبډله وساتي. درې میاشتو کې دوی په ټول تیاری باندې کار وکړي، په فټنس، په فیلډینګ، د ټیم په کامبینیشن باندې، په ډېر زیات تمریناتي میچونو باندې او کنډیشنل پریکټس وکړي. وګوري په انډیا کې په کومو کومو ښارونو کې میچونه دي، څنګه څنګه پیچونه دي، څنګه هوا ده. یو ټول شیانو ته باید دوی تیاری زر تر زره شروع کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبو له میدانه ونې ځخ پرونه بشپړه شوه.